آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امریکا په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګولو کې د چین د نقش هرکلی کړی دی. د بورکینا فاسو جمهور رئیس په ملک کې اضطراری حالت اعلان کړی دی، او جمهور رئیس اوباما ویلی دی چې د ایبولا د ناروغانو قرنطین کول باید د ساینس په اساس وي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رپورټونه او یو مرکه لرو. خو اوس په مکړې د دې سات مهمو خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. د روی ترس خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نقش هرکلی کړی دی. آژانس پرون د پنجشنبې په ورځ د امریکا د خارجه وزارت د یوه لوړپوړي مامور له قوله ویلي دي چې د افغانستان د آبادۍ په اړه په روانه هفته کې په بیجنګ کې د خارجه وزیرانو په سطحه د یوه کنفرانس جوړېدل، او چین ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر د دې خبرې ښه ثبوت دی. واشنگتن او بیجنګ د ایران د اټومي پروګرام څخه نیولې د جنوبي چین د سمندرګي د لانجې په شمول اختلافات لري، او ډېره سیالي ترمنځ موجوده ده. خو دواړه په افغانستان کې اوس یو شان ګټې لري. د سې شنبې په ورځ چین ژمنه وکړه چې افغانستان ته به تر 2018 کال پورې 328 میلیونه ډالر مرسته ورکړي، او په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو د رژیم د نسکوره کولو څخه وروسته چین د افغانستان سره د 2500 میلیونو ډالرو مرستې وعده کړې وه. د رویترز خبری آژانس د امریکایي مامور له قوله چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي چې موږ باور لرو د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان په ارتباط د چین پالیسي په فوقالعاده ډول په مثبت لوري روانه ده. نن د جمعې په ورځ به په بیجنګ کې د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس جوړیږي چې د آسیان د سازمان د غړو ملکونو او مرکزی آسیا د هیوادونو خارجه وزیران به پکې برخه اخلي، او چین هیله لري چې دغه غونډه به په افغانستان کې د آبادۍ او امنیت په چارو کې ګټوره ثابته سي.
د بورکینا فاسو جمهور رئیس وروسته له هغه په هیواد کې اضطراری حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ چې مظاهره چیانو د پارلمان په ودانۍ او نور ودانیو باندې حمله وکړه، او وروسته پوز هر څه په خپل کنټرول کې وساتل. د پوز لوی درسیس پرون د پنجشنبې په ورځ یو بیانیه خپره کړه، او په هغې کې ویل دي چې یو انتقالي حکومت به په 12 ورځو کې اساسي قانون بیا تطبیق کړي. دغه بیانیه په تلویزیون کې د یوه صاحب منصب لخوا ولوستل سوه. اردو د پنجشنبې د ورځې د ماښام د 2 بجو څخه د جمعې د ورځې د سهار تر 6 بجو پورې په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګولی دی. دا شخړې او جنجالونه هغه وخت راپیدا شول چې پارلمان دې ته ځان چمتو کاوه چې په اساسي قانون کې د یوه پیشنهاد سوي تعدیل په اړه رایګیري وکړي. دغه پیشنهاد جمهور رئیس بیلیس کمپور ته چې په هغه هیواد کې 8 کال حکومت کړی دی اجازه ورکوي چې بل کال په انتخاباتو کې د بلې دورې دپاره هم ځان کاندید کړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلی دی چې هر فیصله چې د روغتیا د چارو د کارکونکو د قرنطین کولو په برخه کې چې د ایبولا د ناروغانو سره مستقیم تماس لري کیږي، هغه باید د علم په اساس وي نه د ویرې په اساس. سپینې ماڼۍ د امریکا په مین کې د یوې نرسې په هکله دا تبصره کړې ده. دغې نرسې وروسته له هغه چې په سیرلین کې د ایبولا د ناروغانو علاج وکړ، د 28 ورځو د حتمي قرنطین څخه سرغړونه کړې ده. د غنرس ویلی دی چې دا د ایبولا د ناروغانو نشه نشانې نه لري، او طبي معاینات یې مثبت وه. هغې وویل چې قرنطین د دې مدني حقوق تر پښو لاندې کوي. هغې د ایالتي مقرراتو د منلو څخه ډډه وکړه، او پرون د پنجشنبې په ورځ یې د خپل دوست سره د بایسکل سفر وکړ. د مین چارواکي وایي چې دوی به محکمې ته ولاړ سي چې د قرنطین د نافذېدو امر واخلي. د دغه ایالت ګورنر پارلی پیچ وویل چې دی به د خپل ټول قانوني واک اختیار څخه استفاده وکړي چې دغه نرس دې ته مجبوره کړي چې د قرنطین مراعات وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. په بروکسل کې د اروپایي اتحاد په سرپرستۍ هغه خبرې پرون د پنجشنبې په ورځ د خندونو سره مخامخ شوي دي چې یوکراین ته د روسیې د طبیعي ګاز د ورکولو په اړه پیل شوي وي. روسیه ویل دی چې کیف او اروپایي اتحاد دی اول د دې سره موافقه وکړي چې یوکراین به څنګه د دغه ګاز د قیمت پیسې ادا کوي. په دې کې هغه پخوانی پور هم دی چې روسیه وایي 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي او یوکراین دا پیسې روسیې ته نه دي ورکړي. توقع کېږي دا خبرې نن وروسته بیا شروع شي. د اروپایي اتحاد یوه چارواکي وویل چې د عام تفاهم یوه مسوده ماسکو او کیف ته استول شوی ده چې غور ورباندې وکړي. د یوکران صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک ویل دی چې کیف دې ته تیار دی، هغه څه چې پوروړی دی وروسته له هغه ماسکو ته ورکړي چې دواړې خواوې یوه موافقه لاسلیک کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس هوزه مانویل باروسو ویل چې یوه موافقه کېدونکې ده او هغه د روسیې او یوکران څخه وغوښتل چې د موقع څخه استفاده وکړي او د خبرو څخه نتیجه ترلاسه کړي.
د ناټو نوي عمومي منشي یان سټالټنبرګ ویلي دی چې اروپایي اتلانتیک اتحاد د ډیر رو خواڅخه د زیاتو خبرداروي سره مخامخ دی. د ناټو دغه مشر پرون د پنځشنبې په ورځ په اتن کې د یونان د صدر اعظم انټونیس ساماراس سره د خبرو څخه وروسته خبریالانو ته وینا وکړه او په یوکران کې د روسیې اعمال او د اسلامي دولت د ډلې خارجي جنګیالي چې د منځنۍ ختیځ څخه اروپا ته راستنیږي دغه اتحاد ته ګواښونه وبلل. هغه وویل چې په یوکران کې د روسیې اعمال د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، هغوی باور او اعتماد سخت وران کړی دی او هغوی زموږ اروپایي اتلانتیک امنیت د زیات خطر سره مخامخ کړی دی. د اسلامي دولت ډله او نورې توندلارې ډلې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې تشدد او بې ثباتي خپروي او بیرته راستنیدونکي خارجي جنګیالیو زموږ امنیت ته خطر سره مخامخ کړی دی. د یونان صدر اعظم شاغلی سماراس وویل چې د روسیې سره د بشپړې نظامي انډیوالۍ بیا پیل کېدل په دې حاضر وخت کې امکان نه لري، مګر د ماسکو سره باید خبرې وسی.
عراقي چارواکو ویل دی چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو په دې اونۍ کې څه د پاسه 200 کسه هغه وخت اعدام کړي دي چې هغوی د خپلې خاورې څخه دفاع کوله. او له بلې خوا د امریکا د حقوقو یوې مؤسسې ویل دی چې دغو جهادیانو د جون په میاشت کې په 600 زندانیانو باندې ډزې وکړې او هغوی ووژل. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د سنی مسلمانانو د البونیمر د قبیلې د خلکو 150 مړي د بغداد په لویدیځ کې د رمادي ښارګوټ ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې پیدا شوي دي. هغوی د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ په مقابل کې مقاومت کړی و. نور څه د پاسه او یاتنه د هیت ښارګوټ ته نږدې شخص شوي وو. یو عیني شاهد ویل چې د اسلامي دولت په یاغیانو کې چې هغوی هم سنیان دي، یو جنګیالي وویل چې دا اعدامونه هر چاته چې د اسلامي دولت په مقابل کې جګړه کوي سزا ورکول دي. په یو بل رپورټ کې په امریکا کې ډیره د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو یو مؤسسې ویل چې د اسلامي دولت ډلې د جون په 10 د عراق د موسل د ښار په اطرافو کې د بادوش په زندان کې تقریبا 600 تنه نارینه بندیان وژلي دي. او د یو بل رپورټ مخې د عراق د کوردانو د پیشمرګه قواوو د جنګیالیو لومړی جوپه د سوریه د کوبانی ښارګوټ ته رسیدلې ده چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې په جګړه کې د سوریه د کوردانو ملاتړ وکړي.
هغه وطنه هندي ماڼوګان چې څه د پاسه 4 کاله پخوا د سومالیا سمندري غلو نیولي وه آزاد سوي دي. د هراري ډیرې په ښارګوټي کې چې دغه ماڼوګان نیول سوي وه، یوه سمندري غله د امریکا ژغ سومالي خبرونې ته وویل چې دغه سړی د 2 میلیونو ډالرو په بدل کې خوشي سوي دي. د خبره تایید سوې نه ده. دغه ماڼوګان پرون د پنجشنبې په ورځ د سومالیا چارواکو ته سپارل سوي دي او د ګال ګود د سیمه والی وویل چې د دغه یرغملو روغتیایي حال ښه نشکاري، مګر بیل دي چې څوک مرسته ورسره وکړي په لار تلای سي. د کشتی کپتان بهادر سنگ د سومالیا د حکومت او نورو څخه چې د دغه یرغملو در خلاصي دو سره مرسته کړي ده مننه وکړه.
د امریکا اقتصاد د 6 کال د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې په کلنۍ کچه په ثابت توګه 3.5% وده کړې وه. د تجارت وزارت په پنځمې د ورځې په رپورت کې ویل شوی دی چې د کال د درېمې روبي د ودی علت د صادراتو او د خلکو او حکومت لخوا د لګښتونو زیاتېدل وو. په یو بل رپورت کې راغلی دی چې د هغو امریکایانو شمېر چې د بیکاری له کبله د مرستې غوښتنه کړې ده تېر اونۍ لږ زیات شوی و، مګر کارپوهانو ویل دي چې په اوږده موده کې به د کارونو مارکیټ پیاوړی شي. داو خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونی رپورت ده. د ماهرونو یوې مستقلې ډلې په اسرایلو او په اشغال شویو سیمو کې د فلسطینیانو په سیاسي او مدني حقوقو باندې د تیروي له کبله په اسرایلو سخت انتقادونه کړي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ رالېږلی چې دا د پښتو متنیت استه او رول کېږي.
په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو اتلس کسیزې کمیټې د غزې په تړانګ کې د اسرایلو د نظامي عملیاتو په باب هم خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه ماهرین وایي چې په 2010 کال کې د دغې کمیټې په مخ کې د اسرایلو د استازو د حضور نه وروسته په اسرایلو او په اشغال شویو سیمو کې د فلسطینیانو د بشر د حقوقو په مسلې کې څه لږ تغییر راغلی دی. د بشر د حقوقو دغې کمیټې ویلي دي چې اسرایل په کامل ډول د دې مسؤلیت لري چې په ختیځ بیت المقدس، د ګولان په لوړو، په لویدیځې غاړې او د غزې په تړانګ کې د خلکو د مدني او د سیاسي حقوقو حفاظت وکړي. دغه کمیټې په لویدیځ غاړې کې د اسرایلو په تخریبي جزایی پالیسیو، د غزې د تړانګې په محاصرې او د ناخلو یهودیانو دپاره د نورو کورونو د جوړولو په پراختیا سخت اعتراضونه کړي دي. دغه کمیټې دا هم ویلي دي چې د 2010 کال نه را په دې خوا د ناخلو یهودیانو آبادۍ دوه چنده شوې دي. یو مستقل ماهر کورنل فیلنت مین وایي چې اسرائیل په دې کې هم بریالي شوې نه دي چې د خلکو شکنجه کول منع کړي. هغه وایي
We are disappointed as a committee that so far Israel has not criminalized torture.
مونږ د وی کمیټو په توګه په دې ډیر مایوسه او خفایو چې اسرائیل لا تر اوسه پورې د شکنجه کولو عمل ته د جنایت په سترګه نه دی کتلې، او اوس هم د خپل ځان نه د دفاع په نوم دغه ناروا عمل ته یوه بهانه پیدا کړې ده. دا په 2010 کال کې هم یوه مسله وه، او په دې تیرو څلورو کلونو کې هم هغه د یو مشکل په توګه لا په خپل حال پاتې ده. په همدې توګه دغه کمیټې په غزې کې د اسرایلو نظامي مداخله هم غندلې ده. په دغه وروستیو شخړو کې د 2000 نه زیات فلسطینیان چې زیاتې ملکیان وو وژل شوي دي، او هم پکې د اسرایلو 18 عسکر او 6 تنه ملکیان وژل شوي. د دغه راپورټ د وړاندې کولو په وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر دغه کمیټې ته ویلي چې د حماس ډلې په قصدي ډول اسرائیل دې ته مجبور کړل چې په غزې کې دغه عملیات وکړي. هغه وایي چې اسرائیل سوله غواړي. هغه دا هم ویلي دي چې د اسرائیل حکومت د فلسطینیانو دپاره د یوه جلا دولت چې څنګ په څنګ د اسرائیلو سره ژوند وکړي جوړېدل غواړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دغې کمیټې ته ویلي چې اسرائیل به د دوی سپارښتنې په دقت مطالعه کړي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغو ماهرینو د اسرایلو نه دا هم غوښتي دي چې په څلورو کلونو کې بیا دوی ته د دغو مسالو په باب یو راپورټ ورکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
او دا هم زموږ د خبرونه بل راپورټ. په پکتیا کې د یو سلبستریز روغتون په ګډون په مرکز ګردیز او یو شمیر ولسوالیو کې د بیا رغونې ځینې پروژې پیل سوي دي او پر ځینو کارونه شروع دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
ولایتي چارواکي وایي چې یاد شوی سلبستریز روغتون د پکتیا په مرکز ګردیز کې د 203 تنرقلي اردو په قرارګاه کې د امریکا متحده ایالاتو د حکومت په مالی لګښت جوړ او تازه پر فعالیت پیل وکړ. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد آصف امریکا غکتول چې پر ملکیانو سربیره په دې روغتون کې په پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، غزنی، میدان وردګ او بامیان ولایتونو کې د ملي پوز د ټپي کېدونکو سرتیرو درملنه کیږي. ډاکټر آصف زیاته کړه چې روغتون پر بشپړ روغتیایي اسانتیاو سمبال دی، او دغه راز د روغتون لپاره د ګڼ شمېر نرسانو د روزنې پروګرام هم پیل شوی چې په نتیجه کې به یې ټولو ناروغانو ته په خپل وخت رسیدګي وشي. دا روغتون په جنوب ختیځو ولایتونو کې د ډیرو مهمو روغتیایي مرکزونو له جملې څخه ګڼل کیږي، او څلورویشت ساعته د ناروغانو او ټپیانو په خدمت کې دی. دا روغتون د امریکا حکومت جوړ او په مدرنو وسایلو سمبال دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ستر درستیز د روغتیایي چارو سمبالون کې ډاکټر محمد موسی وردګ وویل چې تر دې وړاندې 203 تندرقلی اردو روغتون په کیفی لحاظ ښه روغتي امکانات لرل، خو د کمیت له پلوه بسنه نه کوله. همدارنګه د پکتیا پوهنتون د اقتصاد او زراعت پوهنځی او د غرض د لیلی لپاره درې مختلفې ودانۍ جوړې او د انجینرۍ پوهنځي د ودانۍ په ګډون د درې نورو پروژو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیا پوهنتون رئیس ډاکټر شیر محمد روان امریکا غږ ته وویل پر یادو پروژو څه باندې 122 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د لوړو زده کړو وزارتونه یې ورکوي.
نن ورځ مو د درو پروژو د افتتاح او د درو نورو پروژو د بنسټ ډبرې د ایښودلو مراسم پر ځای درو. په مجموعي ډول د 122 میلیونه افغانیو په لګښت سرته رسېدلی دي او زنه به سرته ورسیږي.
د یو بل خبر له مخې د پکتیا ولایت په شپږو ولسوالیو کې د سیکا په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لورې د ګڼ شمېر ښوونځیو لپاره د 40 میلیونو افغانیو په لګښت سپورتي لوبغالي جوړیږي. د دې ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر ضابط احمدزی وایي چې د لوبو دغه میدانونه په احمد ابا، وزی زدران، میرزکی، لج منګل، احمد خیل او اریوب ځځی ولسوالیو کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړیږي.
دغه پروژې درې په احمد ابا کې دي، دوه په زدران کې دي، درې په میرزکی ولسوالۍ کې دي، یو په لج منګل کې ده، دوه په لج احمد خیل کې دي او څلور په ځځی اریوب ولسوالیو کې دي.
د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر بخت الله ثاقب وایي چې د زده کوونکو لپاره د لوبو زمینې برابرول د هغوی د ذهنونو په جوړولو کې خورا مهم رول لري.
کولی شي چې په زده کوونکو باندې دا ډیر مثبت تاثیرات ولري. ځوانانو د فکري ودې لپاره همدارنګه دوی د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
چارواکي وایي چې په یادو شویو لوبغالو کې د فوټبال، کرکټ، باسکټبال، والیبال او د ځینو نورو لوبو میدانونه شامل دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولنډ خبرونه. د رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګولو کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نقش هرکلی کړی دی. د بورکینا فاسو جمهور رئیس وروسته له هغه په هیواد کې استراري حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ چې مظاهره چانو د پارلمان په ودانۍ او نورو ودانیو باندې حمله وکړه او وروسته پوځ هر څه په خپل کنټرول کې وساتل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دی چې هر فیصله چې د روغتیا د چارو د کارکوونکو د قرنطین کولو په برخه کې چې د ایبولا د ناروغانو سره مستقیم تماس لري کیږي، هغه باید د علم په اساس وي نه د ویرې په اساس. په بروکسل کې د اروپایي اتحاد په سرپرستۍ هغه خبرې پرون د پنجشنبې په ورځ د خنډونو سره مخامخ سوي دي چې یوکراین ته د روسیې د طبیعي ګاز د ورکولو په اړه پیل سوي وي. د ناټو نوي عمومي منشي ویلي دی چې اروپایي اتلانتیک اتحاد د ډیرو خواصو څخه د زیاتو خبرداروي سره مخامخ دی. او عراقي چارواکو ویلي دی چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو په دې ودان اونۍ کې څه د پاسه 200 کسه هغه وخت اعدام کړي دي چې هغوی د خپلې خاورې څخه دفاع کوله. او له بلې خوا د امریکا د حقوقو یوې موسسې ویلي دی چې دغو جهادیانو د جون په میاشت کې په 600 تنو زندانیانو باندې ډزې وکړې او هغوی وواجل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکریز موږ د خبرونې دی رپورته. په افغانستان کې د امریکا په مرستو روانو پروژو د ستر مفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه رپورت کې ویلي دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ضد امریکایي کمپاین خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. زموږ همکار مطیع الله عابد دغه رپورت لوستی او مهم ټکی یې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
سیګار یا افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د خاص مفتش اداره وایي چې افغانستان کې د مخدره موادو ضد کمپاین باندې امریکا قریب 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړی دی، خو بیا هم سیمه کې د مخدره موادو اندازه راکمه شوې نه ده. د سیګار دغه راپور چې تازه خپور شوی دی په دې کې تاسف سره ویل شوی دی چې اوس هم افغانستان د کوکنارو او د مخدره موادو ستر مرکز دی. دغه راپور وایي چې افغانستان کې د کوکنارو کار زیات شوی دی او امریکا باید دا خبره بابیزه ونه غنی او خپل کارونه چټک کړي. دغه راپور وایي چې د کوکنارو کار بندول د وی ورځې کار نه دی، دا یو ستر او اوږده پروژه ده چې پلان ته ضرورت لري. دې لړکې د خصوصي سکتور مرسته ډیره مهمه ده چې خلکو ته متبادل معیشت برابر شي. د سیګار تازه راپور وایي چې یو خواته امریکا د افغانستان خپل زیاتر قواوې وباسي، په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډله قوي کیږي، القاعده هم د جنوبي اسیا څنګه پرانستې ده او په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې هم بد امنی زیاته شوې، نو په دې حالت کې امریکا ته ډیر کم وخت او امکانات پاتې کیږي چې افغانستان کې د مخدره موادو ضد مبارزه کې مصرف وکړي. د سیګار اداره د امریکا دولت ته مشوره ورکوي چې د مخدره موادو ضد مبارزه دې هم د ترهګرۍ ضد مبارزه کې شامل کړي، ځکه چې دا دواړه د یو بل سره تړلې دي او د یو بل نه اثر او ګټه اخلي. د دې راپور مهم ټکی دا دی چې د امریکا د دومره سترې مبارزې مصارف او کوښښونو پس هم په افغانستان کې د مخدره موادو کاروبار هغه شانتې فعال دی. دغه راپور وایي چې په افغانستان کې په تیر کال یعنی په 2020 کې په 209,000 جربه باندې کوکنار کرل شو، چې ورسره د کاروبار نه د ګټې اندازه 3 میلیارد ډالر ته ورسېده، چې د تیر کال یعنی 2020 نه دوه چنده زیاته ده. د سیګار ادارې چې په خپل راپور کې کوم وړاندیزونه کړي دي هغه کې ویل شوي دي چې امریکا دولت دې کاروندګرو ته متبادل د معاش وسیلې پیدا کړي، نو هغوی به د دغه بد بوټي نه لاس واخلي. ورسره هغه پروژې چې افغانستان کې د دې مبارزې په لړ کې پیل شوي دي هغوی سره د مرستې نه بندي. همداشان کارونه باید په اوسیلې او احتیاط سره ترسره کړي تر څو مقاومت کم واوسي، د خصوصي سکتور نه د ګټه واخلي چې خلکو سره نږدې اړیکه وساتل شي، د سارنې او تفتیش پروسه باید دوامدار اوسي چې کارونو کې غفلت ونه شي، او د افغانستان قواوې داسې مجهز شي چې د مخدره موادو ضد مبارزه په ښه توګه ترسره کړي. د سیګار راپور د امریکا دولت ته مشوره ورکوي چې باید د کوکنارو د کار او مخدره موادو د کاروبار خلاف خپل کوښښونه لا ګړندي کړي، په داسې حال کې چې امریکا د دې کال په اخر کې خپلو عسکرو شمیر 10,000 ته راکموي، نو باید دې ټکي ته هم ډیر پام وکړي چې دغه کموي باید د مخدره موادو ضد مبارزې باندې څه اثر کوي. سیګار وایي چې افغانستان د ترهګرو د ولقې نه د ویستلو یوه وسیله د مخدره موادو کاروبار او ګټه ختمول دي. سیګار په خپل راپور کې وایي که چیرې امریکا په ناڅاپي توګه د مخدره موادو ضد مبارزه ودروله او افغان دولت سره دې لړ کې مرستې هم کمې یا بندې کړي، نو معنا به دا وي چې نړیوالې ټولنې افغانستان بیرته په جګړه کې یوازې پرېښود. نو که چیرې د کوکنارو کار بند او د مخدره موادو د کاروبار مخه ونه نیول شي، نو د دې تجارت ګټه به یاغیانو او جنایتکارانو ته ورسي، هغوی به د افغانستان د حکومت ضد عملیات او حملې زیاتې کړي چې په نتیجه کې به اقتصادي او سیاسي نظام ته صدمه ورسیږي، او هغه خواري چې په دې تیرو 12 کالو کې وشوه او دا اوسنی حالت رامنځته کړ ټوله خواري به په اوبو لاهو شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
قدر من اوردونکو پام کوي د مارکیټه د مخدره موادو ضد مبارزې په خوانی وزیر شغلی حبیب قادری ویلی دی چې امریکا په دې تیرو 10 کالو کې چې څومره مصرف د مخدره موادو ضد مبارزې په لړ کې مصرف کړي هغه په سمو لارو نه دی لګېدلې، نو ځکه د امریکا د پروژو ستر مفتش دفتر وایي چې د کوکنارو او قاچاق ضد مبارزه ناکامه سوې ده. شغلی حبیب قادری دا خبرې زموږ د همکار متی ولا عبد سره په مرکه کې کړي دي چې تاسو ته ورول کیږي.
په دې باره کې به وایم چې څه کار سویلی د مخدره موادو د مبارزې سره په مقابل کې، لیکن دا مشکل حل شوی نه دی په مکمل تور باندې، او دا مختلف دلایل لري. یو خو دا دی چې کوم ستراتیژي چې موجوده ده د هغه ستراتیژي کې څو کار باید وسی. یو دا دی چې باید عامه معلومات ورکړي د علماو د خوا څخه چې مخدره مواد چې د اسلام د مبین دین خلاف دي، او مخدره مواد په افغانستان کې بې نظمي او مرګ او شتخون منځ ته راوړي. نو د دې معلومات سره سم باید هغه قواو چې په افغانستان کې د وزارت داخلي سره دي هغه باید نه پرېږدي چې کښت وسی. که کښت وسی باید کښت د منځه یوسي، د قاچاقو مخنیوی وسی، محکمې باید درست وي، د همسایګانو سره باید موږ منظم پروګرام ولرو. او بله خبره خبره دا ده چې د سیګار کوم اعداد چې دوی خپروي د دغه پیسو څخه تقریبا زما په نظر باندې شاید نیوي پیسو دوی خپله مصرف کړي دي. د دغو پیسو څخه زما په وخت کې کله چې زه وم دوی اعلان وکړي چې 378 میلیونه ډالر امریکا په هغه کال کې مصرف کړي وي، چې د هغو څخه یو ډالر هی هم د افغانستان حکومت نه ورکړي، ټوله پیسې دوی خپله مصرف کړي وي.
قادر صاحب، د افغانستان بارک تاسو تجربه لري، وخت هم تیر کړی، مسؤلیت په چا اچوي که دغه کار دوی وایي چې عملت نتیجه نه ده ورکړې، ستر مسؤول مقصر څوک دی؟
زما په نظر باندې په دې کې ټوله مقصر دی، په دې کې افغانستان حکومت چارواکي په دې کې مسؤول دي چې دا نو کړی چې دا ستراتیجي عملي کړي. خپله بین المللي کوم پیسې چې راغلي دي دا په صحیح طریقه باندې نه دي مصرف شوي. په دې مبارزه کې دوی هم په دې کې دخیل دي، په دې دوی هم شامل دي. په دې کې د همسایګانو سره وګورو، همسایګانو هم په دې باره کې کوم داسې کار نه دی کړی چې د نشي توکو مخه نیولی شي یورپ ته ولاړ شي. تاسو معلومه ده چې د کروندې څخه تر یورپ پورې ځي دا په بلیونو ډالرونو په لاس راوړي بین المللي مافیا په پیسې په دې ګټه کوي. د افغانستان کې دننه مافیا ګټه کوي، د همسایګانو په دې باره کې ګټه درلودله، د مسلم مخالفینو چې هغه دغو قاچاقو او قاچاقبرانو ساتنه کوي د خپلو ګټو دپاره، دا ټوله پشکشکیل دي. دا ټوله مشکل یو ډېر مغلق مشکل دی، او په دې کې ډېر لاسونه شته.
اوس چې ښاغلی اشرف غني ولسمشر دی او دغه ارادې هم خلکو ولیدې چې جدي لګیا دی هر څه خلاف، فساد او د رشوت خورۍ او نور چې کوم بدنظمي، تاسو فکر کوئ چې د مخدره موادو کمپاین کې به هم اشرف غني همدا شانتي اوسي؟
بالکل، که دغه قانون عملي شي ټولو څخه غټ مشکل په افغانستان کې چې وو هغه د قانون نه پلي کول وو، یا هغه نظر انداز کاوه، یعنی قانون به نه عملي کېدی، خلکو په دې حکومت په دې پروا نه کوله. که قانون عملي شي په هر سطح کې د افغانستان د دولت که قانون عملي شي موږ د افغانستان ډېر مشکلات به حل شي. که مخدره مواد هم په عین شکل که د مخدره موادو په مخنیوي کې قانون عملي شي، قاچاقبر بندي شي، بزګر پرېنښول شي چې خاشخاش او کوکنار وکړي، او که یې وکړي او د هغه وروسته د منځه ولاړ شي او د قاچاقبر مخ ونیول شي، هغه کارخانې چې په افغانستان کې د تریاکو څخه هیروین جوړوي تولیدي، هغه له منځه یوړ شي، زه فکر کوم که قانون عملي شي بالکل په دې مبارزه کې به محترم بشر ډاکټر اشرف غنی کامیاب وي.
ډېر ډېر مننه محترم حبیب قادر
صاحب.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا دی اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19.3. په کندهار کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21.8. په هرات او جلال آباد غزنی کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.6. په خوست کې به نن اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 18. په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.6. قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شفیع سردار او زما همکار متی الله عابد ستاسو څخه رخصتي شو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې همکاران میرویس رحماني او قادر مشرف صاحب په سټوډیو کې حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.